سلامونه او درنوی درنو دوستانو ز اجمل اندی مود ازادی رادیو د نن ورځې په خبرونه کې مو ل شمشاد زدران سره یو ځای هر کله کوم تاسو د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادی رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي دا معمول سره سم نننې خبرونه هم د سهارنۍ نیم ساعته خبری مجلې پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي ستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي او دا سیمی او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی بشپړ خبرونه واوري د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټو له عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې وکتل د ناټو ویاندی اونا لوګیسکو پر خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ښاغلي خلیلزاد بروکسل ته له روانېدو مخکې په لندن کې و او هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل 13 نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان پاکستان ازبکستان اردن او قطر ته سفرونه وکړي ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون شي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده افغان حکومت ښاغلی مشال د سه شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته ور وغوښت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون شي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن بنان ما
خغل احمدی وای پاکستانیانو ل خپل پوخانی درې څخه شاتګ وکړ نو زکه په دې اړه لډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهار شمی پورس په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبري ناسمه تعبیر شوې دي هرات خارته نجدی په مسلخ سیمه کې د سیلابونو لکبل دوه ماشومان مړه شوی د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل چې پرون مازیګر په دې سیمه او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته نور زیانونه هم اړولې دي د ویل چې د مسلخ په ساحه کې د دوه ماشومانو د مړینې او همداراز د خار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالی زیانونو رپورټونه ورکړل شوي د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر سیم کارتونه یې راټول کړي دي وزارت وایان سایر ځلاند ازادي رډیو ته ویل چې دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شول
په خپل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي
خغلی زلان زیاته کړ چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لقب له وټړل شو د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دی نتنیاهو پرون د غزې په سرحد کې د اسرایلو یې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې کسان وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي خو زیاته یې کړه چې د په دې وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي فلسطیني وسلوالو د دوشنبې په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد واټن ویشتلی شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتوغابو چې د تل ابیب په شمال کې پر یو کور راپریوته و اسرایلیانو ټپیان کړل له دې وروسته اسرایلي الوتکو هوایي حملې وکړي او فلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړي د چهارشنبې تر ورځې پنخوتو کې وروسته له هغې کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور بند اعلان کړ. اسرائیل د غزې په تړانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیو نښتو لومړنۍ کلیزه ده. د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتین ته چې د کرملن د جاسوسۍ په توګه یې خپل جرم منلی، په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. میرمن بوتین اعتراف کړی چې په 2018 کال کې هغه مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید، هڅه یې کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي حلقو کې نفوذ وکړي. نوموړي پرون د مارچ په 28 د واشنگټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي میرمن تانیا چوتکانت ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26 خپل حکم صادر کړي. بوتین یا د دې جرم په خاطر تر 5 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. هغې د پرونۍ محکمې په جریان کې خبرې ونه کړې. د ناټو د عمومي منشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 میلادي کال پورې تمدید شوه. ناټو پرون د مارچ 28 په یو خبر پاڼه کې ویل د ناټو غړي د دې ټلوالي د اسري کولو او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د ښاغلي ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي. خبر پاڼه زیاتوي د ناټو واړه 9 غړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رایه ورکړي. ستولتنبرګ له دې پریکړې وروسته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ناټو د غړو له دې پریکړې سره د تا ویاړ وربخل شوی. یان ستولتنبرګ په 2014 کال کې د ناټو د عمومي منشي په توګه په کار پیل وکړ او په پام کې و چې نوموړی به خپلې دندې ته تر 2020 کال پورې دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د ناټو عمومي منشي راتلونکې اونۍ امریکا ته سفر وکړي. ستولتنبرګ به د دې سفر پر مهال ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. کانګرس به د ناټو د تاسیس د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا وکړي او همداراز د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې به برخه واخلي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واورېدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د سولې خبرې اترې په جدي مرحلو کې دي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړای شي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره دا اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایلي چې له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. نوموړي پرون د میهن د سټیلو د فابریکې او د جنغوزیو د پروسس د فابریکې د پرانیستې په غونډه کې په اقتصادي او سوداګریزو مسلو نورې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات به درسره په یو رپورټ کې شریکو. دا به واوري چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په تحصیلي برسونو کې د درغلیو د مخنیوي او د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړې ده. په وخت د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د اسرائیلو پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغانستان د بیرغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی سرمفتش وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته ښایي دوام ونه کړی شي. په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو ته رسېدلي، سیګار په یو رپورټ کې همداراز خبرداری ورکوي چې که لسګونه زره ښه روزل شوي او پخو وسلو سنبال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نه شي، نو د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخ شي. له دې مخکې په افغانستان کې د نن عامو خلکو په تېره ښځو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د ټینګښت په صورت کې یو لړ اندېښنې څرګندې کړې. د سیګار د رپورټ سیات لحمد تکل نور.
په داسې حال کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي، د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش اداره سیګار په یو نوي راپور کې خبرداری ورکوي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالی مرستې پرته ښایي دوام ونه کړي. راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامداره سولې د ټینګښت بیه به هومره زیاته وي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولی شي. د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که شاوخوا 6000 وسلوال طالبان په سوله ییز ډول په ټولنه کې مدغم نشي، د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي، ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي. ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی. په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي.
That's a good news is we're focusing on the region, focusing on economic.
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي وده تمرکز کیږي، خو دا وده په نوې زیږیدلې حالت کې ده. زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاسه ولاړل چې مخکې له دې مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ، او ډیرې پیسې مو پر عبث کارونو ولګولې نه په حقیقي برخو. څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر رامنځته کولو تمرکز وکړي، په تیره چې شاوخوا 15,000 طالبان چې ښه روزل شوي او ښې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي. سیګار په خپل نوي راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې له ټینګښت وروسته ښایي افغانستان ورسره مخامخ شي. سوپکو په خپله وینا کې وویل چې پالیسي جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي. او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 300,000 کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یوه جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمېدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خپروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانه اونۍ کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زمون غغلا ازادي راډیو نه اوري زمو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پوری په منځنۍ سبا دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په مقابل کې به دغه هیواد ته مرمر صادروي. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنو د ویلې کېدو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل چې د ملي وحدت حکومت هڅه کوي افغانستان له واردېدونکي هیواد څخه په صادرونکي هیواد بدل کړي. بلخوا نوی تاسیس شو فابریکو چارواکو ګوندوی هیوادونو ته د داخملرونکو وسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر وایي په داسې حال کې چې نور فکر کوي په افغانستان کې وضعیت مبهم دی. افغان سوداګر او پانګوال د نړیوالو باور راجلبوي او د کار زمینې برابروي. محمد اشرف غني د پنځشنبه په ورځ د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د اوسپنې د ویلې کېدلو د فابریکو په پرانیست غونډه کې وویل افغانستان به د صنعتي موادو د واردونکو هیواد نه د صنعتي موادو په صادرونکو هیواد بدل کړي.
ترکمنستان سره په نتیجه کې رسیدلی یو چې په مرمر د نفتي موادو په بدل کې موږ صادرات کولای شو. نه د آذربایجان اوس د اروپا بازار ته خلاص ده، د لاجورد کوریدور په اساس باندې دا به ټول در سره وکړو په اساسي توګه.
ښاغلی غني وویل چې افغانستان د دویم درجه اجناسو د وارداتو ځای نه دی او له دې وروسته به ضبط سي. نوموړي همداشان زیاته کړه چې افغاني محصولاتو ته ښه بازار موندنه سوې ده چې له هغې جملې د متحده عربي اماراتو او اذربایجان بازارونه دي. محمد اشرف غني وویل نور نه غواړي چې د بامیانو کچالو پاکستان ته صادر سي او پر ځای به یې اذربایجان ته لیږدول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په 1990 کال کې بهرنیو هیوادونو ته $600 میلیون په ارزښت صادرات درلودل. د سیمې هیوادونو ته د هوایي دالیزونو پرانیست وغوښتل. د چابهار بندر له لارې نورو هیوادونو ته د افغاني مالونو صادرات، د چین، قزاقستان، هند او ازبکستان له لارې د افغان سوداګرو صادرات د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي عمده لاملونه دي. د افغان سوداګرو عمده صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، قالینې، پستوکي او نور بیلابیل اقلام تشکیلوي. بلخوا د نویو تاسیس شویو فابریکو مسؤلین ګاونډیو هیوادونو ته د دغمه لرونکو اوسپنو او جلغوزیو له قاچاق نه اندېښنه څرګندوي. د میهن سټیل د فابریکې رئیس نقیب الله وایي هغه وایي ولسمشر له لوري د اوسپنې د قاچاق د مخنیوي لپاره بېساري کارونه سوي دي او اوس هم کندهار، سپین بولداک، پکتیا او انګور اډې له لارې زیات قاچاق کیږي چې مخه یې باید ونیول سي. ولسمشر وویل چې د قاچاق مخه به ونیول سي. نوموړي زیاته کړه چې په پکتیا، کاپیسا، لغمان، کونړ او ننګرهار کې به پانګونه وکړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق مخه ونیول سي.
دوستانو، زموږ غلازادې راډیو ناوړې و موریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له ترکمنستان سره توافق ته رسیدلی چې د نفتي موادو په بدل کې به د هیواد ته مرمر صادر کړي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. سفی الله ستانکسي ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې له طالبانو سره د احتمالي معاملې په اړه اندېښنو ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هزاره اقلیت قوم یو غړی داود ناجی په 1990 میلادي کال کې په مزار شریف ښار کې د دغه قوم د ځینو نورو کسانو د عامه وژنې پر مهال محاصل و. د ورځپاڼې په لیکنه ناجی له طالبانو د پټېدو په خاطر د کورنیو له لورې د تونلونو د ایستلو خاطره په یاد لري. نیویارک ټایمز لیکي هغه وخت څه باندې 2000 ملکیان وژل شوي وو. ورځپاڼه دا هم لیکي ناجی چې اوس 45 کلن دی او د هزارو د یو سیاسي خوځښت مشر دی، له دې ویریږي داسې نه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې یوې معاملې ته د رسیدو او قدرت ته د طالبانو د بیا راتلو په صورت کې عامه وژنه زیاته شي. ناجی او ګڼ نور هزارګان په دې اندېښنه کې دي چې دا خبر ریبه د سولې پر ځای ظلم او ستم لزان سره راولي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه له طالبانو سره هیڅ کومه نهایی موافقه نه ده شوې. خلیلزاد ټینګار کړی داسې وصول غواړي چې ټول افغانان پکې آرام ژوند ولري. نیویارک ټایمز د افغانستان د شنونکو د شبکې د مرستیال توماس روتیک په حواله لیکلي اړتیا ده څو طالبان ثابت کړي چې د هزارګانو یا شیاګانو ضد پالیسي نه تعقیبوي. ستارز اند سترایپس امریکایي ورځپاڼې لیکلي د عراق او افغانستان په جنگ کې ګڼ اسکر له سختو ټپونو سره سره بیا هم ژوندي پاتې شوي. په پوځي چارو دا متمرکزه ورځپاڼه په دې مقاله کې د امریکایي عسکرو د ژوندي پاتې کېدو دلایل په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د وینې د زیاتې بهیدنې د مخنیوي په هدف د خاصو بنداژونو یا په طبي اصطلاح د تورنیکیتونو کارول، ټپیانو ته د وینې انتقال او له هوایي لارې د ټپیانو انتقال هغه عوامل دي چې د ګڼو ټپي عسکرو د تلف کېدو مخه نیولې ده. ستارز اند سترایپس لیکي په افغانستان کې له 2001 کال د 2010 کال تر پایه د ټپي عسکرو له ډلې د ژوندي پاتې شویو هغو فیصدي له 240 ته لوړه شوې ده. په عراق کې بیا د ژوندي پاتې شویو ټپي عسکرو شمیر له 9% 30% ته پورته شوی. په افغانستان کې لکه چې افغان پوځیانو بشپړ امنیتي مسولیت په غاړه واخیست، د بهرنیو ځواکونو په خاصه توګه د امریکایي عسکرو مرګ ژوبله ډیره کمه شوه. دې خبرې ته څو واره افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله هم اشاره کړې ده. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د معلوماتو په اساس لیکلي له 2001 کال په افغانستان او عراق کې ټول ټال 5400 امریکایي سرتیري وژل شوي او 5500 نور ژوبل دي. ټپیانو ته د عاجل رسیدنې د اقداماتو د ښه عملي کېدو په خاطر ستارز اند سترایپس لیکي 1500 عسکر په افغانستان او څه باندې 2000 عسکر هم په عراق کې له تلف کېدو ژغورل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي دوی د سکالرشپونو د شفافیت په خاطر باندې او په تحصیلي بورسونو کې د شفافیت د راتلو په خاطر دغه پروسه آنلاین کړه. د دې وزارت چارواکي وایي وروسته له دې تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې تحصیلي بنسټونو ته لاړ شي او فورمې ډک کړي. د خان محمد سند په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
محمد امین نومه محصل وای تحصیلی بورسونو ته د لاسرسی په خاطر د فساد او روابطو له امله اندېښمن دی او تر اوسه نه دی توانېدلې چې د تحصیل د دوام لپاره امتحان ورکړي. محمد امین مې په کابل کې یوه ورځ غرمه مهال چې اسمان برګ برګ و او له ملګرو سره کور ته روان و وکوت. دغه په خبره په بهر کې تحصیل کول یو هیله ده، خو وای
زیاتره بورسای کې میایان اوره
ډېرې بورسونه چې راځي هغه کسانو ته ورکول کیږي چې پراس کیږي او یا زور او یا پیسې ولري. شاهد يم چې ډېرې بورسونه د هغه کسانو رونه او رونو او یا خپلوانو ته ورکول کیږي چې لا چارواکو سره کافی پیژندګلوي ولري.
د دغه بورسونو د ویشلو په پروسه کې د فساد او اړیکو د شتون په حق له داندې خنو ترڅنګ ځینې نور هیله هم شته، او هغه دا چې حکومت او پتیره د لوړو زده کړو وزارت وکړی شي چې په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته کړي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصل فرض علي وایي حکومت باید تحصیلي بورسونه د ملي شورا د غړو با نفوذه کسانو او سیاسي ګوندونو لولکې وباسي.
واضح است که وکلا و زوردارا برای خود تخصیص میدن، اما
واضح ده وکیلان او ځینې زورواکي دغه بورسونه ځانونو ته ځانګړي کوي، خو سل په سلو کې داسې نه دي. کېدای شي په ځینو برخو کې شفافیت واوسي، خو په ډېری برخو کې فساد او درغلي موجوده ده.
هر کال شاوخوا شل هیوادونه او بهرني پوهنتونونه افغانستان ته لږ تر لږه 2000 تحصیلي بورسونه ورکوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا مني چې ځینې سفارتونه یو شمېر تحصیلي بورسونه ځینو سیاسي کسانو، ګوندونو او د ملي شورا غړو ته ورکوي. د یاد وزارت ټینګار په دې دی چې دغه بورسونه دې د دغه وزارت له لارې وویشل شي. په دې هدف د لوړو زده کړو وزیر د پنجشنبې په ورځ یو نوی سیستم اعلان کړ چې د بورسونو لیوال کولی شي وروسته له دې دغه بورسونو ته د لاسرسي په هدف آنلاین امتحان ورکړي. نجیب الله خواجه عمری وای دغه سیستم سر لننه د پلیکیدو وړ دی او د فساد او درغلی شتون پکې پای ته رسیږي.
بابا کاراندازی سیستم
د دغه سیستم په کاریدو سره ورسته لدی څوک ادانه سکولای او یه حق اوازه چې په تیر کې موجوده وي چې دغه بورسونه چیرته ځي او پرچا وشل کیږي پای ته رسیږي. هر کچ په دې شرایطو برابر دی په آنلاین ازموینه کې برخه اخلي او د ازموینه په پای کې نتیجه ورکول کیږي. امتحان ورکوونکي په خپل پوهیږي چې څو پوښتنې حل کړي او څو نمرې اخیستي دي.
د دغه نوی سیستم لمخې د تحصیلي بورسونو لیوال اړ نه دي چې د امتحان ورکولو په هدف وزارت ته لاړ شي او یا فورمه ډک کړي. د تحصیلي بورسونو آنلاین سیستم دغه زمینه برابره کړه چې هر څوک او له هرې سیمې چې وي او انټرنیټ ته لاسرسی ولري کولی شي په آنلاین توګه ازموینه ورکړي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادی راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو پیلېږي او د ماښام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 2.2 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د کرنې او مالداری وزارت د مدني ټولنې په مرسته د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د کرغې د بند په سیمه کې ګڼ نیالګي کېنول. په دې اړه به د خان محمد سین په رپورټ کې تفصیل واورو چې د نیالګیو د کېنولو په غږ پیلېږي.
دا د کابل ښار د قرغې په سیمه کې د نیالګیو د کېنولو غږ وو. د پسرلی لراتک سره د کابل ښار د سمسورتیا او پکې د نیالګیو د کېنولو په هدف هڅې تیزی شوي. د هغه ښار د سمسورتیا لپاره چې د هوا په ککړتیا خلک خبرې کوي او د نړۍ په کچه په یو ککړ ښار شهرت لري. د کرنې او مالدارۍ د وزارت مسؤلینو د مدني ټولنې د غړو په مرسته د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د قرغې د بند په سیمه کې د ځوانانو په ولولو کې نیالګي کېنول. د نیالګیو د کېنولو په دغه مراسمو کې د کرنې او مالدارۍ وزارت پر مسؤلینو سربیره ځینو کابل ښاریانو هم ګډون کړی و. دوی د کابل ښار د ککړې هوا او کثافاتو نه پزې ته راغلي او د یو سمسور ښار په تمه دي. 55 کلن محمد اشرف تمه لري چې ښار یې له کثافاتو او ککړې هوا پاک وي.
ما با سرسبزی برای وطن سطره و پاک که نظافت دار ما ضرورت داریم، با یک وطن چتل ما ضرورت نداریم.
یواز دې نه دی چې د کابل ښار له ککړې هوا او کثافاتو نه شکایت کوي، بلکې ډېری کابل ښاریان له دغه ستونزې سر ټکوي.
دوستانو زموږ غږ له آزادی راډیو ناوري و موریدل چې په کابل کې د کرغې په سیمه کې د نیالګیو کېنولو کمپاین ترسره شو. اوس به له کابل څخه د سیمې او نړۍ بې موضوع ته ورشو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اسرائیلي پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پوځي عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې فلسطینیان په سیمه کې د یو کال مخکې نښتو د کلیزې په مناسبت پراخ لاریون ته د تیاری په حال کې دي. احمد تکل جزئیات لري.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو که څه هم ټینګار کوي چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو وایي په وروستیو څو ورځو کې پوځ ته امر کړی چې د غزې په ترانګه کې د پراخو عملیاتو لپاره سرتیری او پوځي وسایط چمتو کړي. نتنیاهو چې پرون پنجشنبه د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه څخه راستون شوی و، د اسرائیلو په شمال کې د یو نوي سړک د پرانیستو پر مهال خبرې کولې. موږ به د غزې د ترانګې شاوخوا امنیتي کمربند غښتلی کړو. ما په دې وروستیو کې امر کړی چې د پراخو عملیاتو د تیارۍ په ترڅ کې پوځي ځواکونه پیاوړي او اضافي تجهیزات برابر شي. د اسرائیلو ټول وګړي باید پوه شي چې که پراخو پوځي عملیاتو ته اړتیا پېښه شي، موږ به یې په قوت او خوندیتوب سره پیل کړو، خو وروسته له دې چې نورو امکاناتو نتیجه ورنه کړه. فلسطینی وسلوالو د دوشنبه په ورځ له غزې څخه یو توغندی چې اوږد وټن ویشتلی شي د اسرائیلو د قلمرو خواته وتوغاوه چې د تلابیب په شمال کې پر یوه کور راپریوت او اوه اسرائیلیان یې ټاپیان کړل. له دې پیښې وروسته اسرائیلي الوتکو هوایي حملې پیل کړې او فلسطینیانو د اسرائیلو پر جنوب ډزې وکړې. له دې سره اسرائیلو غزې ته نږدې خپل پوځي حضور پیاوړی کړ، خو د چهارشنبه تر ورځې پورې په نښتو کې وروسته له هغه کموالی راغی چې حماس د مصر په منځګړتوب اوربند اعلان کړ. د راپورونو له مخې مصري منځګړي پرون د اسرائیلو خواته وخوځېدل څو د اسرائیلي پوځ او حماس ترمنځ د اوربند د پلان په اړه خبرې وکړي. اسرائیل د غزې په ترانګه کې وضعیت په دقت سره څاري، ځکه د شنبه په ورځ په دې سیمه کې د فلسطیني مظاهراتیانو او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د خونړیو نښتو لومړۍ کلیزه ده. حماس زرګونه کسان چمتو کړي دي چې په دې مناسبت په اعتراضیه مظاهرو کې ګډون وکړي، خو د حماس یو چارواکي ویلي دي چې که اسرائیلیان او مصري منځګړي د اوربند په اړه په خبرو کې پرمختګ وکړي، نو ښایي فلسطینیان له مظاهرو